سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام د چي همین هیواد په کې ستاسو قربوي ځنګړ شوې ده. خو تر هغه وړاندې به خبرونه تور شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنا رباني کرن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعات باندې خبرې اترې افغانستان ته د هنا رباني د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو لوتندو خبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه خبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او نو طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کې نواسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني د غندخنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تېر اونۍ د درې خوځو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو عامه سر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له 1.2 میلیونه خلکو سره یې د غذایي موادو، له 8.9 میلیونه خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویت په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90 سلنه ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین خلک هم دا حق لري. په څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تېرو 4 ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین 2 ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په 13 یوه لسیزه کې بې ساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نهم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 14 لوبو او 215 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هلې مېومنه هله د چټول بخوي. دوه مخکې په پکتیا پوهنتون کې، البته د پکتیا پوهنتون یو محصل بل محصل په یو سیاسي بحث کې لدی عمل چې اختلاف سره درلود وشتلای وو چې نو موړی سخت ټپې شو او ورسته پر وختون کې ساور کړه. البته دغه نه لومړی او نه کې د شورسته پیښوي چې معمولا ځوانان په سیاسي بحثونو کې له یو بل سره توتريخوالی کوي. موږ نن په همدې پلمه په همدې غکیږو چې ولې د ځوانانو بحثونه په توتريخوالی بدلیږي، خصوصا کله چې دوی سیاسي بحثونه کوي. د کله چې دغه بحثونه په توتريخوالی بدلیږي پایلې څه کېږي، او د دې لپاره چې دغه بحثونو نتایج خوبی مثبت وي او کیسه وهلو ټکولو او تاریخوالی ته لاړ نه سي څه باید وشي. معمولا ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه په بحثونو کې ګډون کوي، خو ځینې کې دیش په دې پوښتنه چې د مقابل لوري سره څنګه چلند وکي، څنګه دغه خبره ووري، څه ډول خپل خبره وکي. خو کې دیش ځینې ځوانان داسې هم وي چې هغه ته یوازې خپل نظر په حق ښکاری او بل هر نظر ورته مردود وي، نه غواړي واوري او یو ډول فکر کوي چې ګنې کدای دغه خبره کوي نو دا خو د وطن په تاوان هم ده او د هر چا په تاوان ده او باید مخه یې ونیول شي. نو په دې خاطر موږ غواړو په دې خپرونه کې بحث وکړو له خپلو میلمنو سره، په دې اړه غږیږو. د خپرونې په پیل کې راسره لیکوال او فعال ډاکټر شفیق الله سحر دی. سحر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. سحر صاحب، همدغې پیښې ته چې په پکتیا کې شوې دې ته په تاثر که وګورو، ولې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي چې په یو سیاسي بحث کې کېدای شي دواړه لوري محصلان دي، چارواکي نه دي، خو هر یو خپل نظر وایي، لیکن ولې یو کس راپاڅېږي بل ولې او وژني؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. هیواد صاحب ډیره جالب او ډیره مهمه موضوع راخیستې ده. البته څو ورځې وړاندې موږ هم همداسې واورېدل چې پکتیا کې، البته یو خو هغه د مطبوعاتو اورېدنې وي، یو هلته په سیمه کې نږدې اوسېږي خلک، له هغوی نه دا معلومات موږ ترلاسه کړي وو چې یو محصل له بل محصل سره په داسې حال کې شخړه کړې وه چې په یو سیاسي بحث کې په خپل منځ کې سره ناراضه شوي ول. یو محصل راپورته شوی او بل محصل یې په ډزو ویشتلی او بالاخره بل محصل په روغتون کې سا ورکړې ده. نو د اول خدا پیښه رښتیا هم هلته شوې ده او شاید د هیواد په نورو ساحو کې په متکرر شکل داسې پیښې خوا هم تېرې شوي، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه په آینده کې هم د دې پیښو شتون یعنی نادر نه دی چې نه به کېږي. اصلا زه راځم دې ته چې ولې دغه بحثونه په تاوتریخوالي او بالاخره د یو بل په ټکونه او حتی وژنه تمامېږي. علتونه یې څه دي؟ عمده علتونه څه دي او عمده عوامل څه دي؟ هیواد صاحب، لومړی خو له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا جګړه چې زموږ په هیواد کې بالخصوص په لرې پرتو سیمو کې چې له ښارونو څخه لرې دي، په واټن کې دي، هغه خلک له عامه آګاهۍ نه چې په ټولنه کې ټولنیز ژوند څنګه کېږي، له خلکو سره څه شکل خبرې کېږي، حتی څه شکل په ټولنه کې خپل اخلاقیات څنګه ترسیمي او څنګه انځوري، په ټولنه کې له خلکو سره عادي راکړه ورکړه یعنې څنګه کېږي، په ټولنه کې له خلکو سره تعاملات څه ډول کېږي. متاسفانه چیرې څلوېښت کلنې جګړې یوه ناپوهي یا عدم آګاهي رامنځته کړې ده د ټولنیز ژوند په هکله، چې څنګه کولای شو په ټولنه کې له یو چا سره د خبرو پر مهال، د بحث پر مهال په کوم شکل بحث وکولای وکړو، په کوم شکل نتایج ته ورسیږو، په کوم شکل تفاهم وکړو. متاسفانه یو خو دغه لویه ناګاهي رامنځته شوې ده. جګړې دغه غټ تاوان نوي نسل ته راپېښ کړی ده. دا یوه ډېره غټه زیانمنونکې مسله ده. دوم، له ناپوهي وروسته دغه زغم یا تحمل یا برداشت، دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې متاسفانه په وروستیو کې موږ دغه عام خلک، حتی ټولې کټګوري خلک، که ځوان ده که سپین ږیری ده که حتی کوچنیان دي، زغم یا تحمل دغه په مجموع کې راکم شوی ده، راټیټ شوی ده، یعنی تحمل ډیر کم ده. او علت دا ده چې زموږ دغه ټولنیز او اقتصادي او کورنۍ ژوند، اجتماعي ژوند، زموږ سیاسي ژوند، زموږ دغه راتنګ او محدود شوی ده، له ناخوالو ډک ده، له ستونزو ډک ده، له کړاو ډک ده، ځکه د خلکو هغه تحمل او برداشت هم کم شوی ده. دغه دوه عمده علتونه دي چې د بحث پر مهال د خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیښیږي، او بالاخره د ځینو خاصو عقایدو، البته درېیم که زه وایم چې زغم نه وروسته درېیم، ځینې عقاید دي، ځینې په اصطلاح افکار دي چې زموږ په ځوان نسل کې متاسفانه په سوی شکل باندې په ناوړه شکل دا انجکټ شوي دي، را ننباسل شوي دي، ستا مخکې نه ول. دا یو غټی لاس چې مثلا په داسې شکل باندې موږ تاسو ته راټولنه کې څو ځوان مثلا په ذهن کې رسوب کړای دی. مثلا که څوک وایي چې فلانی طبقه یا فلانی ډله یا فلانی تنظیم دغه نیمګړتیاوې لري، هغه بل جانب داسې فکر کوي چې دا یوه شرعي مسله ده او دینی مسله ده. که په دې ننګ او غیرت ونه کړي، که په دې ملاتړ ونه کړي، نو کېدای شي تا نه په ورځ دې آخرت پوښتنه وشي، یا په دیني لحاظ او په شرعي لحاظ شاید ته ګرم حساب شي، نو ته باید هغه وکړي، عکس العمل وښایې. او عکس العمل دا وي چې ته باید یو سړی وټکوې او هغه یې کړي ده، حتی وژنه پکې رامنځته شي. ځان مسؤلیت دي بولي، البته د یو حکومت په شکل، د یو حاکم مسؤل په شکل ځان داسې وتښکاري شي، باید دی دا کار وکړي. نو درې ملت ځینې افکار او عقاید دي چې متاسفانه زموږ په اذهانو کې داسې شکل دا شوي دي، راغلي دي چې مونږ یعنی مسؤول یو او مونږ باید هر څه چې کوو دا په حقه دي، او نور خلک باید زما د اصولو ته، زما د عقیدې ته، زما د فکر ته هغه ولري، درنښت ولري او کامله نیو ومني. دغه عمده او هغه لاملونه دي چې متاسفانه په دغه اصولو کې نهخواله ما مکته کړي ته او مشکل ایجاد کړی.
مننه سحر صاحب. البته د عواملو په اړه به نور هم وغږیږو، خو مخکې لاغې چې خبرې وکړو له درنو اوریدونکو څخه هم چې د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري، هیله لرم چې د واټساپ ته د شمیرې له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکې شمیره ده 00420124501. یو ځلې بیا هم تکراروم، که غواړئ ونیسئ ټلیفون مو راواخلئ، در سره سب تکړه یو د دې واتساپ شمیرې لاره لمو سره اړیکه ونیسئ 00420124501. او البته دا د ټلیفون شمیره ده، خو د واتساپ شمیره مو دا 00420124501. یعنی دومره توپیر دی چې د ټلیفون شمیره کې یوازې 501 ده او د واتساپ شمیره کې هم 501. د واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00420124501. د دغې واټساپ شمیرې له لارې د خپرونې سره یو ځای کېدای شي. البته هیله مو له هغو اورېدونکو ده چې خپرونه اوري او د خپرونې د موضوع په اړه چې په بحثونو کې څه ډول یو بل منل کېدای شي او ښه بحث کېدلی شي، په دې اړه که نظر لري، هیله ده یوازې هغوی خپرونې ته زنګ وکړي. که تجربې لرئ په دې اړه، که نظر لرئ، نو غواړو له تاسې هم واورو. وروسته به بیا هم شمیره تکرار کړم که ځینو اورېدونکو نه وي نیولې. سحر صاحب، یو مسله چې اشاره ورته کېږي هغه دا ده چې ځینې ځوانان په داسې یو ماحول کې را لویږي چې هلته هیڅ مخالف فکر نه وي، د یو داسې کتاب نه وي لوستی چې هغه د ده له نظر سره مثال یو څه په ټکر کې وي، دی له داسې یو چا سره نه وي کېناستلی چې هغه له ده متفاوت فکر ولري. په داسې یو ماحول کې را لویږي او هغه بیا چې کله مثال له یو مخالف فکر سره مخ کېږي، د ده لپاره ډېره سخته وي چې هغه وزغمي، فکر نه کوي. یو علت همدغه ده چې ځوانان ډېر زیات هغه کوم فکر چې لري هغه ورته په حق ښکاري، او نور ټول نظرونه یا نور ټول هغه اشخاص چې د دوی غوندې فکر نه کوي هغه ورته ناسم ښکاري.
بالکل بالکل هېواد صاحب، دقیقا همداسې ده. مونږ په ارواپوهنه کې قاعده دا ده چې د انسان په اروا باندې د انسان هغه د اوسېدو چاپېریال یا هغه د اوسېدو ماحول مستقیما اغېز لري، تاثر لري. یعنی یو انسان چې په یو خاص محدوده کې را لویږي، د هغه ذهن، د هغه فکر، د هغه عمل د هماغه محیط او د هغه ماحول سره برابر راپورته کېږي، راځواکمنېږي او رالویږي، پخته کېږي ورسره. نو دا رښتیا ده چې ځینې خلک په یو خاص ماحول کې تر کلونو کلونو را په دې خوا پاتې شوي، او په هغه خاص ماحول کې فقط او فقط د ژوند خاص قواعد دته تشریح شوي او دی ورته لاسرسی لري. د نورو ماحولونو، د نورو سیمو، د نورو اجتماعګانو، د نورو ټولنو، د نورو افکارو، د نورو خلکو د اذهانو په هکله، یا د نورو خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله، د علمي سطحې په هکله، د سواد په هکله معلومات نه لري. نو کله چې هغه انسان بیا نور ماحولونو ته ځي او هلته دی مثلا هغه ماحول کې له چا سره مخ کیږي، طبیعي خبره ده چې د ده او د نورو ماحولونو د خلکو ترمنځ به ډېر غټ واټن موجود وي. دی هغسې برخورد غواړي لکه له ده سره له کوچنیوالي نه تر غټوالي پورې هغه خپله د لویدو په ماحول کې کوم برخورد سوی وي، اما هغه برخورد دلته په هغه بله ټولنه کې یا په درېیمه ټولنه کې موجود نه وي. نو طبیعي خبره ده چې د ده د فکر او د ده د ماحول ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. نو کله چې د ده د فکر او د ماحول ترمنځ یا د جامې ترمنځ اختلاف رامنځته شو، نو خود به خود د ده په زغم او د ده په تحمل باندې اغېز کوي او دغه تحمل هم کمیږي، دغه زغم هم کمیږي، بالاخره دی تشنج ته ځي، دی غصې ته ځي او دی قهر ته ځي. او کله چې انسان قهر ته ولاړ شي نو طبیعي خبره ده چې هلته حتما شخړه رامنځته کیږي او شخړه بیا ډېرې ناوړې پایلې لري.
مننه سحر سبی اوریدونکو را سره پلیکه کې ده. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، خوشاله اوسئ. څوک لکم ځای؟
حیات الله مبارز، زمان ننګرهار ولایت.
خیر اغلی مبارز صاحب، له ننګرهار څخه. مبارز صاحب، موږ په دې غږېدلو چې اکثره دا ځوانان چې کله بحث کوي، خصوصا سیاسي بحثونه چې سره کوي، ځینې وخت داسې هم چې ترمنځ یې لانجې رامنځته کیږي، تاوتریخوالی کیږي، نو ستاسو په نظر د دې کار عوامل څه دي او د دغې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ متاسفانه فکر کوم اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی لرو، روا به خلو. بلې سلام علیکم، څوک لکم ځای؟
سلامونه محترم، البته محمد نبی احمدی محترم، ولایت بغلان محترم، شاته خدای جوړ بخیر.
بخیر اغلی، خوشحاله اوسئ. احمدی صاحب، خدای دې وکړي چې په بغلان کې هم قراری وي. خبرې مو اورو، غواړم د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر واورو چې د ځوانانو ترمنځ ځینې وخت مثال چې سیاسي بحثونه کیږي، دغه بحثونه لکه موږ چې وروستی مثال درلود چې پکتیا کې یو محصل بل محصل وژلی و، دغسې کیسې پکې کیږي، وهل ټکول پکې رامنځته کیږي. تاسې عوامل څه بولئ، ولې دغسې کیسې کیږي؟
محترمه ډیره بخښنه سره نوم مې دل یاد وته، ډیره بخښنه غواړم. وګورئ محترمه، افغانستان خو موږ
سره چې زمانو مې نه یاد ده مېر
او بل څه یاد ته و. محترمه، څه وګورو که چې موږ تاسو ته یو ټولنی جنگ تیر کړی ده، نه پوهی و، یعنی ما د کل دوه خلکو راځي چې هغه پوهه لري، زده کړې کړي تقریبا، یعنی ولکیا لري، نو د څه فکر کوو چې ار څه غمل یا تعامل کول د مهم دي ار ملک او په تخریب کې دا چې موږ تاسو یو یو پیدا کړه چې موږ خلک چې په ګرکو دي خلک شاته ولاړ دي، په تفریقو یې ویشلې اسو، یعنی کامګرای او د نور مسایلو کې دوی کوشش کوي چې خلک شاته ودرېږي او د کار جوړي. نو باید عمومي سره د شپږ ګرکو چې ملي روه غونري تقریبا، یعنی د شپږ ګرکو چې سړی باندې پیګر خبره تا ملکی یو سړی نه پیګر غته باندې چات کې خلار ورکو یو سړی ځکه وځو کې دا به تا. نو موږ کوشش باید وکړو چې تامل ولرو، یعنی تقریبا یو شاغه غوړو چې خبرونه کیږي، ترخه خبرې خوږه خبرې پکې شنه باندې.
احمدي صاحب، کله خپل له دغه سي وضعیت سره مخ شوی؟
بله صاحب، ډیر
مهمه تاسو کوم چې کله له یو د سکه سره مخ شوی مخشوه چې مخالف فکر لري، بیا ستاسو چلند څه وي ورسره؟ یعنی کېدای شي تاسو خبره ردوي یا تر له تاسو مخالف فکر لري، بیا تاسو څه کوئ په هغه صورت کې؟ په یو بحث کې وایي
افغانستان کې تقریبا مشکلات خلق کار کوشش لپاره خوشبختی انسان لپاره افغانستان دی خلکو ټولنه لپاره ته باندې باید کله کله ډیر رن لو تقریبا ډیر مشکلاتونه هم کچ کړو ته باید دنده باید نظر ته پدې توجه وي او دا یو فکر دی
مننه احمد صاحب خوشحال و سډیر مننه پر مودان چې نظر مو سره شریک کړ محمد نبی احمدی ول بغلان څخه بیرته براشو خپل ملمت البته موږ هڅه کوو چې نور اوریدونکو هم ولرو د دوی خبرې هم واورو چې معمولا پټولنه کې کې دي شي متفاوت فکرونه متفاوت نظریات وي خو د دې باوجود هم باید ټول سره یو ځای ژوند وکړي او یو بل ومني یا حداقل وزغمي یو بل اوریدونکو راخلو بیا به وروسته سهار صاحب ته ورشو بل السلام علیکم څوک لکم ځای
هیواد صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړي کا کې لغمان نه
خوشحال اوسې همدرد صاحب خیر اغلی نو خبرې به دې زموږ اورېدلې وي غواړو له تاسې هم یوه نوې خبره واورو په دې اړه چې دغه ځوانان ولې په سیاسي بحثونو کې یا په نورو بحثونو کې خبره تر ګرېوانه رسوي وهلو ټکولو ته یا حتی دغسې د وژلو کیسې هم پکې رامنځته کېږي
دا دې ته خو زما په نظر باندې هېواد صاحب لنډپاري ویل کېږي که نه بس یاره مسله چا پیدا شي اوس مثلا زما یو مسله چا سره زه پوهېږم چې دغه مسله باندې ما د سره بحث جوړېږي که نه او دې له بحث نه حل کېږي م نه که نه نو زه باید خپل مشران یا داسې بېګانه مشران یا د همغه مشرانو سره دا شریک کړم دا خبره مثلا زما دغه سړي سره یو بحث او روه تاسو تر منځه کېنئ مطلب زما ما که زه ملامت شومه ما ته کېنه زه به کېنات وکړم که دا ملامت خو دا دې له خپلې خبرې نه تېر شي که نه او هېواد صاحب یو مضبوطه نظام هم چې چېرته وجود نه لري که نه زما په نظر نو هم خلک همدغسې سرزوري کوي مطلب معمولي زور پکې هغې ته غابره شي او بیا پسته خپل هم پښیمانه وي که نه او بیا پښیمانی م ورته کومه پیدا نه لري نو باید چې خبره شریکه شي نورو سره او بله خبره پکې یو دا ده هېواد صاحب چې موږ یې خپل هم وینو موږ خو دلته په افغانستان کې ژوند کوو موږ یې وینو چې دلته دې خلک اوسي مثلا درېمګړي شي دلته دې بحث جوړېږي دلته شیطانت او داسې چغولي غوندې پکې کوي که نه مطلب نور هم ګرمول کوي زه مطلب دغه اورېدونکو ته دغه وایم مشهور زما غږ اوري که چېرته هم د چا په مخ کې یو بحث جوړېږي باید دوی خیر وغواړي دوی باید داسې فکر وکړي چې یعنې که نه که موږ خیر ونه غواړو دلته غټ شر جوړېږي نو دغه په خاطر باندې د انسان ژوند هم بچ کېږي او ډېره ګټه ور رسېږي هغه خپل همغه بحث حالات یې ډېره ګټه جوړېږي دغه په کې غټ رول وي که نه موږ یې وینو چې ډېر خلک نور هم ګرمول کوي حتی مشرانو کې داسې خلک وي چې هغه هم په خبر نه پوهېږي که نه نو باید دا خبره په داسې یو اصولو چا سره شریکه شي چې مطلب دا ووایي چې د ما خبره هم سرته ورسېږي او لانجه م ونه شي یعنې مطلب هغه د مقابل لوري چې ملامت زړه همداسې ډک پاتې شي ځکه خیرخوا خلک هم شته داسې به نه وایي چې خیرخوا خلک نه شته
مننه همدرد صاحب پوښتنه غواړم له تاسې موکم که چېرې یو څوک چې ستاسې خوښ دی د هغه مثال په هغه نیوکه کوي نقد پرې کوي ستاسې مخکې ستاسې عکس العمل به یې په وړاندې څه وي
نو اصول به مراد کېږي که نه اوس اصول خو اصولو نه خو یو سړی هم د ما په نظر زیات نه ده که نه مثلا د ما د تا په یو خبره بس ده ملامت کوې او یا زور در کېده یا کومه واسطه لري او ته ما سره هغه کوې نو کنات خو به کوي هغه خو بېله خبره ایسي یو سړی بیا خپل زور چلوي زور والا خو مسئله ده یو ځای کې یو دوه درې مړي وکړي خو بیا ټول عمر خپله پټ ګرځي وادې ورېده بیا خپله ترې ګزار جوړي نو زه دا وایم چې ښه ده هغه ساعت کې دې لږ غابره کېږي نه او کنات دی وکي اصولو ته د غاړه کېږي چې څه اصول وي مطلب موږ دا نه وایي چې د احمد خبره به په اصول وي یا د محمود خو که د چا خبره هم په اصول وي باید چې همغې ته ترجیح ورکول شي او همغه فوقیت همغې ته ورکول شي
ډېره مننه خوشحاله اوسې همدرد صاحب کور مو ودان همدرد صاحب چې له لغمان څخه اړیکه نیولې وه مخکې یادونه وکړه چې میلمه ته به ورګرځو خو د دې لپاره چې زموږ اورېدونکي په تمه نه شي او یا پر دوی ډېر مصرف رانه شي نو ځکه هغوی ته ورغلو سهار صاحب مخکې مو خبرې وکړې د عواملو په اړه وغږېدلو غواړم په نتایجو هم وغږېږو چې مثال د خبرې که دغه ډول بحثونه کیږي او په دغه ډول کیږي چې حوصله نه پکې کیږي او یو کس مخکې له مخکې دا تصمیم له ځان سره لري چې زه په هر صورت له خپل نظر دفاع کوم او بل نظر دوم هیڅ احترام یې نه کوم. نو د دغه ډول بحث نتیجه به څه وي؟
هیواد صاحب مخکې له دې چې نتیجه خبره وکړو، زه غواړم چې یو دوه درې ټکو ته هغه څوک چې غواړي بحث وکړي د هغوی لپاره یو دوه درې ټکي له ځان سره لرم، غواړم چې مطرح یې کړم. یو خو باید مونږ مخکې له بحث نه څو مهم مسایل په ذهن کې له ځان سره ولرو. لومړی داسې زه غواړم له یو چا سره بحث وکړم، آیا دغه بحث تفاهم ته رسیږي او که نه په قدمندۍ تمامیږي؟ دغه بحث چې مونږ کوو آیا د تفاهم لپاره کیږي او که نه د یو بل بحث د ایجاد لپاره کیږي یا د یو بل یو خدې د پالل لپاره کیږي؟ نو که چېرته دغه بحثونه د تفاهم لپاره نه وي او د یو خدې یا د ذهني عناد او قصد او کین لپاره دغه بحثونه کیږي، باید جلوګیری وشي او په هماغه ځای کې باید خاموشي اختیار شي. دوم داسې کله موږ بحث کوو مقابل جانب باید وګورو چې آیا هغه سواد لري، آیا په دې برخه کې بحث کیږي، په دې برخه کې د مسلکیت لري، په دې برخه کې د آگاه دی او کنا، او په خپل زموږ معلومات آیا د دې قابل دي چې مطرح شي او بل اخره یو تفاهم ته ورسیږو او د خلکو د تفاهم او آماګاهي باعث دی او کنا. دریم اصل چې ډیر مهم د غدا د سي رواني حالت په دې چا وکتل شي، هغه څوک چې موږ سره بحث کوو آیا په رواني لحاظ هغه بحث ته جوړ دی او کنا. ځینې خلک په علمي لحاظ ډېر ښه وي او ډېر ښه بحث کوي، خو کله هم چې په بحث کې ځینې مسایل داسې مطرح شي چې دوی دې خوښ وړ نه وي، نو د رواني حالت بیا له اعتدال نه وځي. نو موږ باید د مقابل جانب رواني حالت هم په نظر کې ونیسو چې آیا په رواني حالت دغه سړی جوړ ده او که نه جوړ، یا د مقابل شخص په رواني حالت سم دی او که نه سم. او څلورم داسې په ځینو ټولنو کې ځینې مقدسات دي چې له هغوی سره باید ډېر احتیاطي برخورد وشي. مثلا موږ پښتنو کې عوامو افغانانو کې عوامو اصطلاح ده، وایي افغانان یا پښتانه په دین سر ورکوي خو په دین سر نه خلاصوي. نو که چېرته داسې مسله چې دین پورې زموږ د مقدساتو او عقایدو پورې تړاو درلوده او حال داسې دي تا دلایل او منطق کوي او پر ځای وو، خو مقابل جانب علم نه درلود، مقابل جانب آگاهی نه درلوده، بل اخر دی هغه د قهر او د عقدې سبب کیږي او هغه بیا نو په دین سر ورکی، هغه بیا په عقاید باندې سر ورکی، سر خلاصې نه. نو دلته یو اختناق رامنځته کیږي او دا یو غټ جنجال باندې تمامیږي. بعضو نتایج ته نتایج اصلا اول خو کچته څوک په بحث کې شخړه وکي او یو څوک وډوي یا څوک خدای نه خواسته لکه دا پیښه چې شوی د ووژنې له منځه یوسي، نو دا خو دواړه تاوان دي، هم فردي تاوان ده هم ټولنیز تاوان ده. فردي تاوان دا چې د دنیا او د آخرت مسؤلیت دې مقابل سړي ته واخیسته، ځکه د یو چا وژل یا د چا ټکول دا د یو انسان کار نه ده، دا د یو حاکم نظام کار ده چې هغه حاکم نظام باید دا کار وکړي او بالخصوص محکمه وکړي. په محکمه کې هم په هغه شکل وسی چې شواهد وړاندې شي او قاضي هلته په ټولو شواهدو په دلایلو حکم وړاندې شي، وړاندې کړي او بیا د هغه نه بعد یو چاته جزا وټاکي. نو دا کار د تا کار نه ده، دا کار زما کار نه ده، دا د یو محکمې یو نظام کار دی چې باید دا غشي. دومره خبره دا ده چې یعنی په فردي لحاظ یو څوک وډبی یا وژنی، نو معلومه خبره ده چې دغه وسته ځوان په پکتیا کې چې شهید شو او وژل شو، دغه خو کورنۍ درلوده، د دې خو خویندې وې، د دې خو ورونه وو، د دې خو مور او پلار وو، حتی ځینې محصلین چې مثلا اولادونه لري، مېرمنې لري، خپل کورنۍ ورته غږ کوي، انتظار کوي. دغه کورنۍ به څو کاله څو کال به دغه ځوان یاد به دوی سره مل وي او دغه ځوان به یادوي. څو کال به دوی په ذهني لحاظ باندې نارامه وي، څو کال به دوی په ذهني لحاظ دوی له یو زجر سره مخ وي. بل دغه خو هلته کفالت او وکالت درلود دی کورنۍ، یعنی د هغوی د خوراک، د پوښاک، د علم، د سالم راتلونکي پاکله دغه ځوان مسؤلیت درلود. نو تا یو ځوان مړ نه کړ، تا یو بسته کورنۍ په اصل کې د هغوی اقتصاد وواژو، د هغوی ذهني ارامي دې ووژله، د هغوی سکون دې وواژو، د هغوی هغه آرام ژوند دې راواخیسته او ورته نارامه دې کړ. دوم داسې دلته یو ټولنیز نظام موجود، مثلا یو ټولنه موجوده ده، د ټولنې هغه ځینې شته عرف و عناناتو د تاوان ورساوه. نن به یو څوک په یو عادي خبره سره یې وزني، سبا دغه عامېږي، دا کلتور عامېږي په دې ټولنه کې. دغه زمونږ هغه د ټولنې شته اساسات او نرخونه تله منځه وړي. څه لیدل ته موږ هلته که په علمي لحاظ، که په حکومتي لحاظ، که په قضایي لحاظ، عدلی لحاظ، مونږ ځینې نورمونه شاید هغه سوي تخریب شوي، خو مونږ په ټولنه کې، په عامه ټولنه کې ځینې دودونه لرو، ځینې عرفونه او نرخونه او څلي لرو، یوغو ته ډېر غټ تاوان ده. یعنی مخکې به خلکو ته ویل وای فلانه د خولې پور مه کوه، یعنی د خولې پور دا معنا چې دغه خپلې خبرې چې کوې دا په مسؤلیت سره وکړه، دا په یو ریسپانسبلټي سره وکړه، دا یو په داسې شکل وکړه چې سبا تا ته یو مسؤلیت د ملامتیا ګوته، د ګرمتیا ګوته ونه نیول شي. یعنی موږ په ټولنه کې دومره ښه عرف وو چې د خولې مناقشې ته، هغه مناقشه چې له اصولو نه د باندې وه، هغې ته پکې اجازه نه وه. یعنی دومره زموږ هغه د ټولنیز نظام اخلاقیات دومره ښه ول یا ښه دي مثلا، نو آهسته آهسته دا له منځه ځي او دغه څلی نرخونه ماتیږي. نو سبا به هر څوک راځي په وړه خبره به سړی وژنې، ولې تا پلاني توهین کړی ده، تا پلاني شخص ته یا پلاني مشر ته یا پلاني ډلې ته توهین کړی ده. نو دا به د ټولنې د شته اخلاقیات او شته نظام دا به خراب کړي او بالاخره به دا ډېره منفي خواته ځي. نو هم په فردي شکل تاوان لري او هم په ټولنیز شکل تاوان لري.
مننه سحر صاحب، خو ټکو ته مو اشاره وکړه. البته ځینې ځوانان چې موږ لیدلې کله هم، خصوصا چې په ټولنیزو شبکو کې دوی بحث کوي له یو مخالف سره، اکثره وخت توهین کوي، مثال ناسمې خبرې کوي، بحث منحرفوي، یا مثال د خبرې ډیر وخت له خپل نوم هم استفاده نه کوي، په مستار اکاونټونو دغه کار کوي. او دا کار بیخ ډیر شوی چې د خپل سالمو بحثونو او هغه سالمو نتیجو ته چې تمه کیږي لاره نه هواروي. ورڅو اوریدونکو ته یو دوه اوریدونکي په نور هم راواخلو، بیا یو څو نور میلمانه هم لرو، د هغوی خبرې به هم واورو. بل السلام علیکم، څوک کوم ځای د راډیو له غږه کې یو څه لري؟ متاسفانه مونږ یوازې بیرته خپل غږ اورو. که زمونږ غږ اورئ نو هیله ده چې د ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړئ، اړیکه پرې شوه. نو یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او دی څه خبره لري. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
هیواد ته څنګه جوړ شئ؟ خوشاله اوسې، ډېره مننه، په خیر اغلې. نوم را ته وایله کوم؟
اورم، هیواد ته خپل امید راځي.
وو غږ ما ورو
شاداب بیمه ورو دین رهار.
شاداب لانی رهار، په خیر اغلې. تخبرونه موضوع په دې اورېدلې وی. بله، او نو غواړو له تاسو په همدې اړه واورو چې خصوصا زموږ ډېر اورېدونکي په کلیوالو سیمو کې دي، هلته دغه بحثونه نه کېږي، خصوصا دغه اختلافي بحثونه که کېږي هم یو ډول د چا خبره مالګه او مساله یې جوړه نه وي. یعنی له بحث وروسته که چیرې مخالف خبرې یا مخالف فکرونه ویل کېږي، نو بیا یو بل ته خوان سره ور کوي. نو غواړل تاسو وره چې ولې ځوانان مثال د خبرې دا ورته ډیره سخته پریوزي چې پلانا یو کس تاییدوي یو صفات کوي بل غیبت کوي، یا مثال یو په یو موضوع کې یو کس یو ډول نظر لري بل بل ډول. په دې اړه غواړل تاسو وره چې دغه ډول کیسې څنګه کېدای شي، مثال که مخالف فکرونه هم وي مخالف کیسې هم کېږي، کیسه تاوتریخوالي ته ونه رسېږي وهلو ټکولو ته ونه رسېږي.
هیواد صاحب اصل کی خبر ہے دادا جی ٹولا خبر داخل شی په مقابل شخص ملاتړی یا دفاع کوي هغوی باندې بده لګي
شخصی حریم ته داخلي گی او دغه هم یو نمونه د یی بیل کده چې دغه بحثونه یوې خوخه خواته نزی. مننه کوم شاداب له ننګرهار څخه فاروق فاروقی هم لخبرون سره یو ځای شوی. فاروق صاحب تاسو ته خلاص وایم، غواړم له تاسو واورم ستاسو تجربه او هغه څه مو چې لیدلې مشاهده مو ده چې د ځوانانو بحثونه نن سبا څومره د دې لپاره مناسب شوی دی چې مخالفه خبره واوریدل شي او زغم یې په وړاندې وشي. که ته د خپلې علاقې راته ووایه چې څه کیسې دي هلته دغسې بحثونه کېږي او عکس العمل بیا څه وي.
سلام پر تاسو، سلام د تاسو په اورېدونکو، سلام محترم هیواد صاحب،
سلام
او د تاسو مېلمنو باندې. څرنګه چې موږ د درې څلوېښتو کلونو د جګړې لامل هم همدغه خپلمنځي شخړې او یا همدې ته مو ځانونه داسې کړل چې د سیاسي بلوغ ته ونه رسېدو. که چېرته تاسو وګورئ په تېر زمان کې، که د تاسو وخت خدای مه کړه ضایع نه کړم، د حکمتیار او د رباني ترمنځ به خپلې منځ کې شخړې وې.
فاروقی صاحب که مشخص د اوسنی وضعیت او د ځوانانو په اړه وغږیږو، البته د تیر په اړه نه، خو که د اوسنی وضعیت په اړه خصوصا د پښتنې په اړه، که د خپلې سیمې په اړه راته ووایه چې هلته ځوانان څنګه یو بل د یو بل خبره اوري، متفاوته او مخالفه خبره کنه.
هو دلته د موږ په دغه سیمه کې چې تقریبا دا ډیر وخت کېږي هغه ذهنیت جوړونه مو کړې ده چې هیڅکله هم باید په سیاسي بحثونو کې یو چا ته توهین ونه شي، د چا سپکاوی ونه شي، او موږ هغه ګټې چې د هیواد لپاره ګټې مهمې وي راته هغو باندې بحث وکړو. څنګه کولی شو چې یو خوا د چا ملاتړ وي او یو څوک د چا د ملا چیر جوړیږي او یو څوک دی چې د رهبرت لاندې ژوند کوي او بل خوا دې مخالف وبولي. موږ وکتا چې کچیرته یو خوا له بلې خوانه مخالف بولو، خو باید د هیواد په ګټو باندې وبولو چې څنګه کولای شو د هیواد لپاره کوم خدمت کړي دي، کوم خدمات وړاندې کړي دي. دلته مو تر ډېره پورې ذهنیت جوړونه کړې ده او په دې کې اوس مهال ډیر ځوانان چې کله د طالب بحث کېږي، د نورو مشرانو بحثونه کېږي، هغه ښه و هغه بد و هغه چې کړي دا چې کړي، نو په دې کې تر ډېره پورې شخړې نه وي، جنګ نه وي، دعوه نه وي، او دا د مافند د سیاسي بلوغ ته د رسېدلو په فار باندې ده. ځکه چې موږ تاسې دغه جګړې سره سره موږ ډېر تجربه هم وکړې، اندغه رقم ته مو دنیا هم ولیدله، په سوشل میډیا کې مو دغه چې حساب له نظر تیر شول چې موږ څنګه کولای شو یو چا ته توهین ونه کړو، او د توهین په ځای باندې سیاسي بحث سره وکړو، د بحث د اثر لاندې موږ کولای شو خپل مقابل لوري ته ډاډ هم ورکړو، همدارنګه قانع هم کړو. دغه د قناعت مسله ډېره مهمه ده چې څنګه کولای شي د سیاسي بحث له اثر لاندې ترې خپل هیواد ګټې په نظر کې ولري او هغه سړي ته قناعت ورته ورکړي.
ډېره مننه. یعنی دا خو یوه ښه خبره او د خوشحالۍ خبره وه چې حداقل له تاسو مې واورېده چې ځوانان ستاسو په سیمه کې د یو بل سره په دې بحثونو کې چې سره له دې چې له یو بل سره مخالف فکر هم لري لانجې نه کوي. زه فکر کوم یو مسله چې په نورو هیوادونو کې اکثره که یو څوک سره موافق نه وي، هر څوک خپله خبره کوي، او د هغوی اخري خبره دای چې راځئ ومنو چې سره موافق نه اوسېږو که نه. نو دا هغه د بحث د خاتمې لپاره، د ښې خاتمې لپاره، د دې لپاره چې کیسه جنجال او خوابدۍ ته لاړ نه شي، یو یعنی یو ښه پای وي. بیرته ورزو اوریدونکو ته، یو اوریدونکی به راواخلو، بیا د میلمنو سره غواړو د خپرونې د پای په شیبو کې په دې وغږېږو چې څنګه ځوانان هڅولی شو چې ښه بحثونه وکړي او یو بل وزغمي. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم اوریدونکو، ته شیرخان قرماشه یم، دا اوس سلام د عراق څخه د سره په سمان یعنې مازیګ د کمپ
بخیر راغلی. د خپرونې موضوع به مو اوریدلی وي، غواړو تاسې هم واورو چې ستاسې په علاقې کې ځوانان کله چې بحث کوي دوی یو بل زغمي، یو مخالف خبره اوریدلی شي که نه، نه یې اوري، یا مثال ښه نه پې لګي.
وځای خر د ډیر مثلا ستا هغه چې بحث کوي پر بحث باندې درېږي، باید سړی له هغو څخه ډډه وکړي، ګوښه وګرځي، د ښه خلکو سره کښېني، مجلس ورسره وکړي چې جنجال او کومه خبره رامنځته نه شي.
نو ما غوښتل ستاسې د سیمې په اړه واورم، تاسې خپله داسې څه لیدلي دي چې هلته بیا څنګه وي، که نه یو بل سره د دوی چلند څنګه وي کله چې په بحث کې ناست وي، یعنی یو ته داسې خبره کوي چې هغه د ده له فکر سره مخالفه وي. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم.
غواړو د خپرونې د موضوع په اړه ستاسې نظر واورو، متاسفانه د دوی اړیکه هم لکه چې پرې غوندې شوله. سهار صاحب، غواړو له
تاسو
د اړیکه مو لا پرې شوې نه وه، خو غږ مو پرې سوی و، پرې کېږي په هر صورت. نو که یو څه مو غږ سم کړی او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر په لنډو ټکو کې را سره شریک کړی، خوشحاله به سم. مهرباني. نو غواړو ستاسې نظر هم په اړه واورو.
مهربانی. نو دغه یو څه ستونزې چې وراړېږي چې بحثونه کې بېځایه بېځایه، دا ټول اقتصادي ستونزې چې موږ ځوانانو سره مخامخ دي. که چیرې په یو ملک کې سالم وي، داسې د کار زمینه وي، نو ټول به په خپل مصروفیتونه کې لګي. تاسو به د خارج ملکو ته اشاره وکړئ، خارج ملکو ته چې دلته افغانستان کې متاسفانه نه تعلیم شته، نه درس شته، نو که چیرې اوځان
مننه، خوشحاله اوسې خبرې مو وکړې. کور مودان د خبرونې د پای شیبې دي. په لنډو ټکو کې به د خپلو میلمنو څخه واورو چې دوی په پای کې څه خبرې او مشورې ځوانانو ته لري چې فکر کوي په بحث کې په دیوی مخالفی خبرې پوري دو سر زړه و رخلی سحر سه پک په یو دقیقه کې په دې اړه تاسو ور مهرباني وکړئ.
اصلا که در ادوان سری ریساسات کی یا دخل بسر شخری کی در خبر رستایی که بزه یا کچنای پیغام ورکم مخیل دیسی پا آقا ورگیگم یا دو تک فیشاره کم یودا سی نمرای باید که طولن که لمبر توبونه ایجاد سی سی لمبر توبونه چی دی آیا در بحثون است دوی کهوی پا کل و وطنونو که پلر کتوسمی که در پکار دارو کنه لومړیتوبونه د جماعت له عالم نه د مکتب له استاد نه د کلي له مشر نه او حتی په کور کې د مور او پلار څخه دا باید د خلکو په بلخصوص ځوان نسل ذهن ته انتقال شي. نو لومړیتوبونه باید ایجاد شي. دوم که چېرته کورنۍ په دې پوه شي چې دغه ځوان یا دغه سپینګیری بحث کوي هغه باید په کور کې ترې منیسي له دې بحث نه جایزې چې کورنۍ ته جنجال جوړوي او ټولنې ته جنجال جوړوي په کار دا چې هغه کورنۍ دغه شخص له بحث کولو نه منی کړي. راځم دوی ته حکومت په دې کې ډېر زیات رول لري. حکومت ځوانانو ته باید کار پیدا کړي او دغه سړی چې دغه قتل یې کړی یا څوک ځوروي په خبرو دا باید شدید مجازات شي چې نورو ته د عبرت سبب شي چې بیا داسې څوک ونه کړي چې په وړو خبرو خلک مړه کړي او یا یې خود کړي. حکومت باید دې ته ډېر هغه متوجه واوسي او مسلي مسؤلیت او دنده د حکومت ته شي په دې کې ډېره ونډه حکومت ته شي. پاتې ځوانانو ته ځوانانو ته خبره دا ده یا دغه خلکو ته چې بحث کوي یو ځوانان نه دي البته دغه خلک باید په دې پوه شي چې که چېرته داسې وي چې دغه بحثونه د علم په اساس وي د غرض او مرض او جهل په اساس نه وي نو په هغو کې د ونډه واخلي او برخه دې واخلي. که چېرته داسې وي چې په علم ولاړ نه وي په مسلکیت ولاړ نه وي او په یوه سالمه انګیزه ولاړ نه وي په هدفمندي ولاړ نه وي هغه بحثونو کې اشتراک نه کوي تر څو چې ده ته او د دوی کورنۍ ته او ټولنې ته اختناق جوړ نه شي جنجال جوړ نه شي.
ډېره مننه سحر صاحب خوشحاله اوسئ. یو بل میلما هم را سره په خبرونه کې د استاد نجیب بهات خرغلس فهمه په هڅه مونږ په دې بحث وکړ مخکې چې په پکتیا پوهنتون کې واپېخ سوي و چې په یو بحث کې یو محصل بل محصل وژلې نو خبرې وشوې په عواملو نتایجو او حلارو خو غواړو له تاسو په دې اړه واورو چې څنګه په اکاډمیکو محولونو کې په ښوونیزو مرکزونو کې لکه ښوونځي کې کورس کې یا پوهنتون کې محصلانو ته زده کوونکو ته دغه نظریه ورکول کېدی شي چې دوی که په بحثونو کې ګډون کوي یو بل ته زغم وکړي یو بل واوري یو نیوکه یو انتقاد نه دا چې په کله مخالفه خبره اوري نو بیا دلته شخړه وکړي فزیکي عکس العمل وښيي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته د
وعلیکم السلام
اوریدونکو ته اله مندم جوړو ورو بو سه زب البته یو دغه خپل تخلص لکه اصلاح کوم هغه ازمانه نجیب الله بهادر د احساس بهار نوم واخست دا به یو اصلاحي
په خینه سره مهرباني وکي
نو هیواد صاحب ور وخت دغه پیښه خو خوشینون کې د بیخي زیاته او دا یو دغه پیښونه ده چې دا د منګو د تاسو تر رسیدلې ده او دا به میډیا شو یا رسنی شو ده ولی په افغانستان کې ډیرې د سی پی کیږي هر ورځ متاسفانه چې کتر مرګ تر بریده ونه رسیږي یعنی وهلو ترټل خو پکېشته حتی منګو تاسو متاسفانه د میډیا او د رسنۍ په کچه باندې وینو چې آلته په لایو بحثونو کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي. اصلا هدف دا دی چې په دغه مباحثو کې دغه مباحث باید اولا علمي واوسي دویم هدف باید د مباحثو دا واوسي چې د معلوماتو شریکولو د معلوماتو زیاتېدل واوسي او تر بله دریم اساسي مسله دا ده چې باید دلته د بحث اغاز غم د هر چا سره موجود واوسي یو بل وزغمي ولې په افغانستان کې تاسو باندې یو بد فرهنګ دا دی چې مباحث کیږي او بحث باید د دې کیږي چې هغه یو طرف یعنی فزیکی عکس العمل وخی نو اصلا دا دی چې اهلیت د بحث باید یو کس اول د خپل په وجود کې پیدا کړي د بحث په فلسفه باندې پوه شي او وروسته د هغه نه د دې زغم پیدا کړي او په دغه موضوع باندې د دې هغه تسلط موجود وسی وروسته د دې بیا د بحث وکړي. دغه بیګټي بحثونه چې یو ځای نه نیسي او دا بیګټي ووسی علمی بحثونه ووسی د معلوماتو د زیاتیدلو په مقصد ونه ووسی په هغه کې چې خفګان را منځته کیږي د هغه بحث نه بیان نه بحث کده چې ووسی.
بهادر صاحب یو مسله دا هم ده چې مثال زه خپله کېدی شي یو مثال ووایم چې په اول سر کې په ما هم یو مخالف خبره ښه نه لګېده، خو کله چې داسې غونډو ته لاړم چې هلته به مثال چا لنډه کیسه راوړله چا به شعر راوړ په هغه به نیوکې کېدلې کره کتنه به کېدله، او بیا وروسته مثال چې هغه ما ولیدل یا مثال ما خپل هغه څه مو چې لیکل هغه مو کره کتنې ته وړاندې کول او هغه انتقادونه مو اورېدل، یو ډول یې د انتقاد په وړاندې د مخالف نظر په وړاندې مخالف نظر په وړاندې هغه را کم کړل چې مثال غوسه باید ونه کو خفه نشو باید د یو کس خبره ده د یو کس نظر ده وی ویلې که زما په ګټه وزه به سوچ پی وکم هغه سی به وکم کنه دا دغه خبره ده. نو دغه ډول ناستې غونډې امکان نشته چې په پوهنتونونو کې هم وشي، اولته مثال مخالف خبرې هم وشي موافق هم وشي چې دغه ډول ځوانانو ته په همغه ځای کې دغه نظر ورکړي چې دوی حوصله زده کړي زغم زده کړي او بیا دوی چې کله ټولنې ته وځي هلته هم که مخکېږي له مخالف نظر سره بیا تند عکس العمل ونه ښیي.
دقیقا هیواد صاحب، یعنی دغسې مواردو ته او دغسې موضوعاتو ته باید پوهنتون کې هغه اساسي ځای ورکړل شي، هغه که په پوهنتون کې دی که نورو مثلا په تحقیقاتي مراکزو کې دی که په نورو هغه تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې واوسي، دا موارد باید زیات شي او په دې باره کې باید مشخصا سیمینارونه در شي. متاسفانه په د افغانستان په پوهنتونونو کې دغسې وضعیت دغسې موضوعات ډېر کم مطرح کیږي، او بل دا دی چې هغه کسان چې یعنی بحث کوي حداقل دوی باید د خپل دپاره نور خلق نور شخصیتونه هغه که په داخل کې اوسي که په خارج کې اوسي د میډیا او د رسنیو په سطح باندې دوی باید مطرح کړي وبخښي او د خپل ځان ته هغه یو څه الګو وټاکي چې دغه نور کسان یا نوره نړۍ نور خلق هغه کسان چې اوس په پورته سطحه کې دي، هغه کسان چې زغم لري، هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي، دوی د کومو لارو نه استفاده کړې ده؟ یعنی هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلي دي او موقف ته رسیدلي دي، هغه هیوادونه چې اوس آرامه دي، هغه ملتونه چې اوس هوسا ژوند لري، د هغوی یو علت دا دی چې هغوی ټول کار په سړه سینه باندې کوي، احساساتي برخورد نه کوي، په یو موضوع باندې اول تسلط پیدا کوي، د هغې نه وروسته د یو بل زغم پیدا کوي، د دې نه وروسته بیا مباحث که سره کوي، یو بل سره مني، قناعت ورکوي. یعنی هم باید قناعت ورکړل شي او هم قناعت وشي د یو کس د خوانه. زه فکر کوم چې دغه موضوعات جدي موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي، څه د پوهنتون په سطحه وشي، څه حتی د کورنۍ په سطحه وشي. په کور کې کله چې داسې مباحث کېږي نو اول مور او پلار ته مشرانو ته دا لازم ده چې اول یې په خپل تطبیق کړي، وروسته د هغې نه د خپل اولاد ته دا توصیه وکړي چې که تاسې بحث کوئ نو یو بل زغم اساسي مسله ده چې باید تاسې ولرئ.
مننه بهادر صاحب، خوشحاله اوسی. البته تاسو یادونه وکړه خو په پوهنتونونو کې دغه گنجایش شته دی چې دوی محصلان دغه ډول وروزی یا په ښوونځیو کې چې دوی مخالف خبره واورېدلی شي. یعنی یوازې شرط دا نه دی چې ووایو یو کس دومره میخانیک شي چې په اصطلاح وایي د محصل له خولې اور بادېږي دومره لایق دی، خو له هغه څخه باید داسې یو کس هم جوړ کړل شي چې هغه په ټولنه کې ښه ژوند وکولی شي، د بل خبره واوري، زغم ولري، او له هغو مواردو سره چې دوی ورسره موافق نه دي باید ډېر سوله ییز تعامل او چلند ولري. لیکوال او دیني عالم زبیر افغان هم د خپرونې بیخي په وروستیو شېبو کې راسره یو ځای شوی. افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم له تاسې هم واورم دغه مخکې مو د کومې پېښې په اړه چې په پکتیا کې یو محصل د سیاسي بحث له امله بل محصل وژلی، د دغسې پېښو د بیا نه رامنځته کېدو لپاره څه باید وشي چې ځوانان بحثونه هم وکړي او تر منځ یې دغه ډول پېښې هم ونه شي؟
سلامونه او احترامات. زما په نظر خو دلته غلط فهمي په دې ځای کې ده چې که پر حکومت باندې نیوکه کېږي د حکومت نوم دا دی چې اسلامي امارت دی، نو دغه کښته طبقه خلک دا فکر کوي چې پر حکومت باندې یا د حکومت پر ځینو تګلارو باندې نیوکه دا ګواکې پر دین باندې نیوکه ده، ځکه د هغه نوم اسلامي امارت دی او ټول کارونه یې د اسلام له اصولو لارښوونو سره برابر دي، نو پر ده باندې نیوکه پر اسلام نیوکه ده. لهذا دا سړی یو ډول مرتد و منافق و له دینه اوښتی و بې دینه ورته معلومېږي، په دې وجه بس ځان ته دا جواز ورکوي چې دغه سي متشدد برخورد وکي حتی د یو چا ژوند سي دغه واخلي. زما په نظر اول خو دا مهمه ده چې پر دې باندې بحث وسي چې د یو نوم په اسلامي کولو باندې هدف دانه شي ټول شان اسلامي دي او یا که ځینې له دینه وتلي کارونه مثلا د ښوونځیو بندول د لاتین سره څه تعلق لري یا له نړیوالې ټولنې سره اړیکې. نو په دغه برخه او دغه ځایونو کې کبر دغه کیږي نیوکه کیږي د دې هدف دانه چې نو پر اسلام باندې نیوکه ده او دا که فرزند په اسلام کې دا شی راګړی هم نو دا خو بیا اجتهادي مسائل دي. په دې کې خو یوازې د دوی نظر نه دی، د نورو خلکو نظرونه بیا مخالفی او که دغه فکر کې مثلا موږ وګورو نو د امامانو تر مابین خورا ډېر اختلافات په دا اجتهادي مسائلو کې شته. حتی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره د دوی خپلو شاګردانو په ځینو شیانو کې اختلاف کړی دی. نو مشکل اول له دغه ځای څخه راپېښتی چې زموږ کسان د بې علمۍ له وجې څخه په دغو ځایونو باندې نه پوهېږي چې دلته اوس د اسلامي عمارت په نوم باندې نو که پر هر ځای باندې نیوکه وکوله دا ټول اسلام نیوکه ده او دا سړی مرتد و کافر بلل کېږي. یوه موضوع دا ده. دویمه خبره دا ده چې زموږ پوهنتونونه چې دي دا که څه علمي و اکاډمیک مرکزونه دي خو هلته استاذ خپله هم ډېره حوصله د بحث لپاره نه لري. مثلا موږ پوهنتون کې وو په ځینو مسایلو کې چې یو وخت یو موضوع پېښه سوله د نیکه په میراث کې د لمسی حق. نو استاذ وویل چې وایي دا د فقې له مخې څخه په دې اړه باندې فیصله دا ده چې لمسی حق نه لري ځکه پلار یې نشته او تر مابین وایي ستا له منځه تللې ده نو حق نه لري. ما استاذ ته یوه خبره وکړه په دې اړه باندې بس خبره همدغه ده، نورې خبرې ته اړتیا نشته. نو چې کله استاد دا ډول برخورد له چا سره کوي هغه د بل چا نظر نه اوري، حتی د بل چا خبره نه اوري، نو خو دغه شاګردان هم دغه ډول تربیه کېږي. اولته زموږ چې کوم د درسي میتود چې دی هغه هم د استاد لخوا څه کمزور دی، یعنی شاګرد محور نه دی، او په نصاب چې کوم دی په هغه کې هم دا رقم نه دی ښوول شوی چې هلته یو ډول بحث او بحثې او محاورې ته لاره برابره کړي چې پر دا موضوع باندې دواړه استاد او شاګرد په ګډه باندې بحث وکړي دا موضوع مخته یوسي. نو هغه بس داسې تیار شوی دی چې استاد راځي هغه شی وایي، شاګرد یې فقط اخلي نو ټول نه اخلي نور ځي، او دغه ډول خو بیا زغم او حوصله چې دا هغه صبر خلکو کې نه پیدا کیږي. نو دلته په استاد کې مشکل دی او زموږ کورنۍ مشکل. خو نو مخکې هغه بل اورېدونکي بیان کوي چې د کورنۍ چاپېریال دا ډول نه دی جوړ چې خلک حتی پلار و مور و زوی ته صبر نه لري، زوی دغه ورور و ګور ته صبر نه لري، و خور ته صبر نه لري. دا کورنۍ چاپېریال مو هم خشونت امیز دی. نو دا ټول سره یو ځای سي اخر دغه مسایل راغلي. تر ټولو مهم شی دلته دین دی چې په دې باندې بحث وسی چې دلته پر طالب یا پر حکومت باندې نیوکه دا پر دین باندې نیوکه نه ده، او نه ټول کارونه د حکومت چې دی هغه له دین سره تړلي دي. ځینې شیان چې دي هغه دین دي، مثلا پر ټرافیک باندې نیوکه کول یا د ټرافیک ونی سیستم و نظام باندې نیوکه کول نو دا خو له دین سره هیڅ تعلق نه لري. پر چپر لاس باندې که پر راسته لاس دا په دین کې څه تعلق لري له دې دغه سره؟ نو چې دغه شان دا د دین او د دغه حکومت و د دنیوي کارونه دا سره بیل سي، د دوی تر مابین یو پل او سرحد وټاکل سي، بیا به کېدای سي دغه شان کم سي. اوس مشکل دا دی چې خلک فکر کوي چې دا پر اسلامي نظام نیوکه سوله، اسلامي نظام پر دین نیوکه ده، نو خلکو سره دغه متشددانه برخورد سي دغه کوي. نو زه فکر کوم چې دغه ځای ته باید ډېره توجه وسي.
ډیر مننه افغان صاحب. البته په دې اړه خو ډېرې خبرې کېدی شي، خو دا چې د خپرونې وخت کم و او ځینې میلمانه هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره یو ځای شول، په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه وغږیږو، ځکه د افغاني ټولنې یوه مهمه مسله ده چې هلته ډېر کله مخالف فکر متفاوت فکر نه منل کېږي او داسې یو چلند ورسره کېږي چې غلط او تاوتریخوالی ډک وي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي ډاکټر شفیق الله سهار، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي فاروق فاروقي او ښاغلي زبیر افغان څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدو. تر بلې خپرونې ښه وخت.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
بسې به زم درکړه امر شاباسي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کی لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہلی